په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملاله جولی د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادیې، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کاسوو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت وڅېړل. د کانادا حکومت د فبروري په 15مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیرانو سره راټولې کړې وې څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړې. په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. په دې ناسته کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه شوې چې د افغانستان نړیوال حقوقي مکلفیتونه په رسمیت وپېژني او د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تا پرجمنی و دریگی یوا و دیش کلنه مور او دهغه دو کلنه لور دهغه سخت ټپونو لامل ساور کړ چې پنځشنبه پورس په مون شن کې دی او افغان تاب الخوا د موټر په وسیله له ګڼو نور کسانو سره انټپین شویو. څارنوالانو د جمعې پورس ویل چې لکټر لګه نه دیش کسان په دی بریټ کې ټپین شوی چې د زینو حال نازک دی. بریټګر موټر دهغه کسانو په لور روان کړ چې ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شویو. مور او لور چې د بریټ کې سخت ټپیانې شوې د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوې دی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېر میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لیندې یا قوس میاشت کې افغانستان د 190,200,000 ډالر په ارزښت صادرات لرل خو د جدي یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون اعلان وکړ چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حل کولو لپاره یو پلاوی د وات اصفهان تاسو ولیدې. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي دي. د هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورت وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورت او لوجستیک له کمپنیو سره خبري وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یوه غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبګانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجې هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبګانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 نور ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس چې یو 30 کلن دی د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبع دی چې په اوتریش کې قانوني استوګن لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسیرن دي. د پولیسو ویان راینر دینیوس وویل چې د برید انګیزه سمدستی نه ده څرګنده. هغه زیاته کړه چې پولیس د بریدګر سابقه څېړي او زیاته کړه چې موږ باید انتظار وباسو تر څو چې باوري معلومات ترلاسه کړو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمیر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استاد استیف وډکاپ په دې خبرو کې ګډون وکړی. د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړی استاد کې لاک په دې پلاوي کې نه ده شامل. امریکایي چارواکو خبرلاند دا هم وویل چې په خبرو اترو کې د نورو متحدینو د استازو د شاملولو کوم پلان نشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له وروستیو ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې ښایي سعودي عربستان کې له پوتین سره مخامخ کتنه ترسره کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پاتمو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چا ته وسپارل شي. هغه لوري چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د ادارې او هم د ټرمپ د ادارې تر مشرۍ لاندې د چین د دې هڅې کلک مخالفت کړی دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصیل به له اسمت سروان واورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط تاکلی شي. د تیر کال په منی کې څرګنده شوه چې چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخبو غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده داره چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکړي چې له 2020 راهیسې د کابل له سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکو وایي چې چین په دوه دلایلو د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو د رول غوښتون کړي. یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کانی سرچینو د ارزښت له کبله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عزت الله پیژان وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندیشنه لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤل نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجي ډیپلوماټیک تعامل پیل کړي او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر ومانه. چین کولی شي د قلم لرونکي دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړي کړي. داسې یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله چینایي ډیپلوماټانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړیو ته ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلی چې چمتو دی د دې قضیه پر سر له پاکستان، جنوبی کوریا یا دواړو سره کار وکړي. بیجنګ هم دا راز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی دی د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته، کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، د سیملګری چې غوې زده کړې، تعلیم کړې، فکر روغي، خخلګي، زیرک خلګي، صادق خلګي، وفادار خلګي، ترڅو من خپل ژوند کې دیوی مثبت اغیز مون باندې کینی.
کچیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ سوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشې کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن ام د موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسي په خوی باندې هغه اوسي. تجربه ثابته کړې چې ښه ملګري ځوانان بریا وترسبي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغه د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کېدلې شي چې لسم او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګری وسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاک لوي چې نا اهله ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ سوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام و، ما نشي کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پوښتنه کم تاسو والی د سیم ملګری د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی د په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنه تزي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به ورسته چې ملګرتیا کې او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کې، ورسته ورسته د نتیجه به ساری ته لاس ترازي. تر څو چې روغبړ ونه کینو تر هغه نه مخ کې نه معلومیږي. نو د غزای کې باید انسان ډیر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګر انتخاب کی تر څو ترې نه بادو نه ویني.
تاسو له ناسم ملګرو نه دا ونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډیر ما خود دوستان داسې دوستان مو وکتل چې په ظاهر ډیر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکاورو خبرې دلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا په داسې لکان ول چې ډیر دا شانس مال ول مونږ پینې پیدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا کده خلک سره مگر زنا سپاسته ما کوا، دا دغه سه خلک دی ما باور نه کوم چې تر هغه پورې په خپل ترګه ولیدل. په جامعې کې لکسن اس مونږه مر سره د نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کارداله کې ولدي سره ګرځي. روس ته په دې پوښتم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکا په استعمال یا ټابلیټ کې استعمال یې، داغه نه روس ته مالو د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سره په دې جامعې کې چې سو پینه پیږي والے روس تر سو چې آشنا سي ور سره ډیر مختلف سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي داغه نه بیا په باندې پیږي تر سو د شون هر هر خو سيړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټه خبره کوي، پام خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي، یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای دې کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې تبار لمن زوړي. هدي په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وای د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي. او داسې په جامعې کې هم پاتې راځي او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګري کاغه هلکان ځانته هلکان ملګري ولري یا نجونې ځانته نجونې ملګري ولري.